مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونی ته شرف لري د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی لاري اولی بندیش دا مسأله مو د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په درويشتمه لسرزنی ځند وروسته اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیتي لارې پرانستې. پاکستان ویلي دی چې موټروانان باید ویزه او پاسپورټونه ولري او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د مارچ تر 1 باید دا ډرایوران ویزه او پاسپورټونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي د سنبالولو تګلاره اعلان کړه چې له مخې له پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان لور ته تلل راتلل. د 2020 کال د اګست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی پاکستان په ترانزیټي لارو کې اسانتیاوې راوستې. حتی له افغانانو سره د هند د 50,000 ټنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا 1 کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري ترانزیټي لارې 2 ځله سخته بندې شوې دي. پروسه شکل په تورخم کې د نشټه لامل پاکستان دا دروازه وتړله. خو روانه میاشت چې د تورخم دروازه بند کړه ورسره د غلام خان خرلاڅو انګور اډې لارې هم بند کړي. سپین بول د کاسیم په چمن کې د پښتنو د پرلت لامل چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانستو غوښتنه کوي بند ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورټونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د وی ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورټ اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. را بشم د خپرونې میلمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل د اسکایپ لپاره سره د خپرونې ته افغان صاحب شرغلی. ک لومړی دا پوښتنه وکم د دې لارې سره برته پرانستل سو بشپړ پرانستل سو دا کنه لا هم ستونزه شته؟
مننه شي بار صاحب، سلامونه تاسې ته اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده او تاسې په مقدمه کې وویل، د امارات لره تاګه سره ډیر د غنګیرل کېدل موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په کېدو سیاسي خواته بلل شي. مخ کې له دې په دې تیرو شلو کلو کې خصوصا په هغه تیرو اخیرو لسو دولسو کلو کې د افغانستان او د پاکستان حالات، تجارتي حالات، یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورځ تر بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات له راتګه سره موږ دغه احساس کاو چې انشاءالله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکې به ښه شي. اما اوس یې ورته ګورو ورځ تر بلې لا هغې هم بتر خواته روانې دي چې دا د دواړو په تاوان ده. او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډېر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي که هغه په هر بخش کې، موږ د کلتوري دي، موږ د ژبې دي، موږ له دوی سره ډېر مشترکات دي، او موږ د ډېرې مشترکې ګټې سره لرو. نو دا موږ بې له دوی نشو اوسېدلی او دوی بې له موږ نشي اوسېدلی. دا اوسنی وضعیت دلته دغه پالیسیانې نیګې منفي روانې دي، او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي وله، او د دوی هغه بعضې مسؤلین چې دي هر څوک چې راځي له زوره کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نود د اثر لاندې وساتي. اما دا ثابته شوې ده چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډېر مشکلات دي، ستونزې دي.
افغان صاحب، ستونزو مشکلاتو ته به راسو. تاسو دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دو سوداګرو څرګندونې لرو چې دوی ازادي راډیو ته ویلي دي دوی په پاکستان کې وو، دا هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې، د تورخم دروازه.
مالم را چولی دا الوگان دی کچالان بره وړو کابل خواتا او خراب سوی ټوله خرابی گل مر تر پاړ به پروت ال مر تا ولاړ دی او استون زره ټوله گاډو دا وس مونږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروتو گاډي دا سبزی گاډي دا نور خدا خوشی کی بغیر نه بعد بیا یو ټیم ورکی مثال تاریخ دی ولیکې په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سی او ویزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي
کراچۍ نه می دا میان را چولې دي او دا راغلي چینانه دي او زیبه تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي اوس هم شاته وګوره جنریټر ایسی چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسي او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړ یو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزی غواړي ویزی مونږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او مونږ به پاس مال دا څلور کروڑ روپو مال په دې کې شته او دا که په 3 ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو 3 ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارې مې رسته ولاړ دي څلور کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسي
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلس روزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت څه فکر کوئ چې تاسو خو به له هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ څه وایي چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسېږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي
اغلته داسې ده چې د اوسنۍ حکومت کوم حاکم د هغه تر ډېره حده ډېر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده ډېر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري د اوسنۍ کومې اخرنۍ پرېکړې چې کومې دي دا ډېرې په ټکر کې دي او ډېرې یعنی یو جانبه پرېکړې دي ډېر دغسې دي دیکتاتوری پریکړه دي چې د یو کړلې او په دې وسو کې چې د کوم بندر باندې ستر ډیر حد د سید تاجران دي موږ افغانان دي ځکه په دې سرحد باندې چې د کوم تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان کوي خو دوی هم مستقیم او غیر مستقیم د دې اثرات په دې باندې پریوزي وسو کې چې د کوم سرحد باندې سو د دې لپاره ضرورت د پیازو ډیر ضرورت چې منځنۍ اسیا نه لکه ازبکستان او ازبکستان نه دی ته ورتلل چې هغه ډیر سارول او بیرته خوانه د کینو یا د مالټې موسم د دې مالټې مرکزی اسیا ته تللې چې هغه ډېرې خراب سولې او کیلې ډېرې خراب سولې ډېر نقصانات یې ورسول هغه که اخوا ته که دې خوا ته موږ افغاني تجاران او پاکستاني تجاران موږ سره ګډ بولو ځکه په شراکت دغه کوم تجارت سره روان ده که څومره موږ ته تاوان رسیږي د هومره دې ته هم رسیږي داسې دلته په دې سیمه کې نه په تیرو کې کار سوی زه په خپله د یو افغان په حیث یو تاجر په حیث او په دې لاره کې دغه ترانسپورت چې ده دا ډېر د موږ د خلکو ده او د دې یعنی د افغانستان دا ترانسپورت هم د موږ مربوط ده موږ یو د انسجام شورا لرو چې د هغه زه معاون یم نو تر ډېره حده دا ترانسپورت یې تجارت یې په دې کې موږ مستقیما ښکېل یو راته معلومېږي چې نقصان په کوم ځای کې ده مشکلات په کوم ځای کې دي تکلیفونه له کوم ځای نه جوړېږي هیا څه شي دي دلته له زړه نه څوک کار نه کوي چا کار نه ده کړی او خو سنه خواته مشکلات دغه ډېر دي دي موږ افغانان دا تاجران چې ځي موږ په دې تېرو شلو کلو کې صحیح ده په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر راواوختل تجارانو نه به باج اخیستل کېده رشوت به اخیستل کېده اما اوس هغه ختم سو اخوا ته وسې وراوړې خالص له پېښور تر د تورخمو تر پېښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نه شلو نه زرو نه تر 15,000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي چا پاټکونه اچولي دي چا چک پوینټونه اچولي دي دغسې په بولده کې خالص له سرحده سې دي موږ موټر اخوا ته وراوړي تقریبا 15,000 هلته ترې لګېږي
افغان صاحب وبخښئ دغه پیسې څوک اخلي افغان صاحب وبخښئ دا پیسې څوک اخلي پولیس یې اخلي
دا دغه هلته مسؤلین اخلي پولیس یې اخلي هغه دغه دي یعنی که یو چا تلاشي لپاره چک پوینټ اچولی داسې تلاشي کوي هغه له موټرونه په غټ موټرونه پیسې اخلي که چا دې د تلاشي په نوم څوک یې د تلاشي په نوم اخلي څوک یې د ټول پلازې په نوم اخلي خو مختلف نومونه دي هغه هلته د هغه مسؤلینو سره شریکانې ټولې غیر قانوني پیسې دي داسې په مقابل کې خدمات یو شی نشته چې موږ ووایو چې دا قانوني دي او دسې داسې دغه تجارت دي موږ ډېر هم پخوا هم شیبر صاحب ډېرې غوښتنې ترې کړې دي اصلا دې تجارت ته د دواړو ملکو هېڅ کار نه ده سوی موږ غوښتنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډه ګډ میکانیزم تګلاره ورته جوړه کی دغه وسی تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوس کی ځکه د موږ تجاران دي ته دغه وسی دا بزړه واخیستل سي دغه تور دروازه هر ټیم بندېدلای شي او د ډیر وخت لپاره بندېدلای شي نو دومره ریس خلک نه اخلي ځکه دغه د تورخم مستنی بندېدل دا خلک نا امید کړل تجارانو نا امید کړل هر سړی کوشش کوي چې بدیلو خو او ته واوړي او بدیلو خو او ته فکر وکړي بدیلو خو باندې خپل تجارت واړي
دا ساسو تر خبرې پوري اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه د سر راپورونه د سی پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزې او پاسپورټونه اخلي آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزې او پاسپورټونه واخیستل شي
شیبر صاحب دې موضوع ما ډیر کار کړی دی یو خو دسې د سیمه دلته د پاسپورټ په اخیستلو کې ډیرې ستونزې لرو تاسو خبر یې چې ډېر مشکلات دي او دویم د موږ موټروانان ډېر غریبان دي وسې نه لري درېیم په آینده کې موږ ډارېږو چې هسې نسې دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نسې بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي بیا نسو کولی بیا هم دغه ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک کرا ده نو هغه ډارېږي هغه ته ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نخی و موږ یو دغه ورکړی دواړو ملکونو ته چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکرې حداقل یو 15 کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوي چې ډرایور ته به ویزا څلیری ساعته کې یا پاته څلوېښت ساعته کې ورکوي دوی ته به ستونزه نه جوړېږي یا همدغسې غوښتنه ترې کړې ده چې موږ چې د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي تر هغو موږ اطمیناني واوسېږو د هغه سیکورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په جای کړو اما موږ چې ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نسو ورتللی په دې لاره کې دومره ګټه نشته دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټروان دې راجک سي په شپږ میاشتو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکوي یا د ورزي خلکو ته هلته د سفارت خولې ته ورته پروت دي چې ته ماته ویزه راکړه ځکه د دوی په ویزه کې اکثره وخت مشکلات ستونزې نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لنډ وخت کې دغه پاسپورټونه ویزې واخلو
افغان صاحب په همدې برخه کې بله پوښتنه هم لرم خو مخکې تر دې چې خپلې پوښتنې ته راشم په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس څرګندونې لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوو په هغه وخت کې به سوداګرو پاکستاني سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانستل شي ځکه چې دا لاره دې نه بندېږي د ښاغلي شمس په وینا هغوی ویل چې په دې کې دوی هم ډېر تاوان کوي
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست د دې ضرر دی د دې هغه ولست لا ډېر ضرر دی یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و هلته به دغه سیمینارونه وو حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسؤلین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته خپل چارواکو ته چې په دې کې موږ ته زیان ډېر دی ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې هلته ډېر زیات خلک د هغې ژوند د هغه نفوس چې دی هغه ولسونه چې دي د هغوی هغه روزمره ژوند دغه عواید دغه هر څه د دې لارې پورې تړلي دي دا که تړل کېږي د هغوی هغه روزمره هغه چې وایي دیاړي هغې ودرېږي خو یعنی اخوا ته هم پاکستان کوشش کوي چې همدغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وځپي ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري هغه وایي چې دی یا وفادار نه دي وطن ته او یا څنګه که څه هم په بیان کې به نه وایي دې غاړه هم افغانان یا دغه سیمې کې چې پراته دې خلک دا ځپل کېږي نو دواړو خوانه په دغه ولسونو یو جبر روان دی
افغان صاحب د شام صاحب خبرې مو واورید تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د په لنډ وخت کې ویزې ورکړي د دې ځواب تاسو ته پاکستاني لوري درکړی
دسې داسې دا یې دواړو ملکونو خبرې دي موږ چې هغه کوم ارتباطات سي نیولي دي دوی وایي سي په لګیا یو خو دا د دواړو ملکونو خبرې دي دواړه ملکونه باید په دې باندې خبرې
وبخښئ دا خو د سوداګریو وبخښئ د سوداګریو د ګډو خونو للارې دا مشکل نه سي حل کېدی دا خو تجارتي مسله
نه دا که دیسی ما وقتیم گوره در توی لیسی مگه تا دا که چی یو اتمنان نی حاصل دی مگه مطروانان دیتا زلو نخکی نیسی خکوالای اغا وای داری گیسی سبای را بانده بندی اغا تجارتی خونه کمیسی دی دوار ملکو اغا دوم را صلایات نلری اغا دوم را واق نلری سی اغا و کوالای سی سی پا دوی سر و دوی تو وای سی دا اغا موضوع ور تا کنفرم کی نو اغا مگه لدوی سر پخوا یو کرارداد لاره دی افتا پونم سی اغا که لدوی را وقت اغا ختم سوی دا و دا اغا سپاس دا سی پا اغا که لکل سی ویو سی اغا دوار ملکون کم تید یا کم روڈ پاس سر ایشو کهی پا اغا که دی مالک نموم لکل دی مطروان او دی کندکتر دا اغا سلور وارا کاسا دری وارا کاسا کول ایسی سی پا دی روڈ پاس بانده بغیر لپاس سپورت لار لورا سی نو مگا بیر تا دا اغا سی اولا را غوارو سی مگا دی بیا بیا دی سیستم لاره بند نسو یا مجبور نسو موټردارم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو داغه ورکړي ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي نو تر ډېره حده دې مونږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنی ځان دې ورته د هغه کې جوړ کړي نه هلته وایي چې نسو کولی که نه څو ورځې مخکې هلته دغه افشن نیم کار څولی سي که دواړه موټره په سرحدو کې سره خالی سي یا نو دا داسې دي یو تخنیکي پاس ته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغه هلته کوم تخنیکي موضوعات چې راپېښېږي نو د هغې له وجې چې بندېږي دا یو دم بنده سي او بېرته بیا په شپو شپو نه خلاصېږي یعنی د نور مثالونه هم لري اوس ایران سره یې څو ورځې مخکې شخړه راغله اما سرحدونه یې سره بند نه شول دغسې هندوستان سره یې شخړې راسي سرحدونه یې سره بند نه وي موږ هم دا غواړو چې که شخړې وي که هر حالت وي حد یا کل سبزي وو هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي و راوړي هغه ته باید بند نه سي هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده او دوی خپله له اوسه پورې کار نه پرې کوي ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې ځکه دا لاره سیو نه ده دوی هر وخت دا بندېدلی شي او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه رسک نه شي اخیستلی لس پرسنټ هم ډېر زیات ده نو دلته د افغانستان لاړو له دوی سره دې موږ تقریبا لس فیصده سی او د نور نوي فیصده هر حالت کې دا بندېدلی شي او په هر وجه بندېدلی شي
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 تجارت د افغانستان له لارې کړی دی بل لور ته د تورخم د لسورځنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسؤول خانجان الکوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی البته ښاغلی الکوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړې
روزانه $200,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي
و دغه څه ده دغه څه ده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د الکوزي صاحب چې کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېیمه څلورمه ورځ ده وویل سي دواړو خواو ته سوداګرو ته 10,000,000 افغانۍ تاوان اوښتی خو د دې ته مې اشاره وکړله چې دا تاوان که څومره دروازه بنده پاتې شي زیاتی شي تاسو یو هغه لرئ ارقام لرئ سي افغان تاجرانو ته په دې لسو ورځو کې څومره زیان اوښتی
شیبر صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول چې دغه په دې په دغه اخري ورځ ول چې موږ مسؤلینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارت د ګمرکاتو مسؤلینو موږ سره وعده وکړه چې کچیرې دروازه نه خلاصي یا تاسې پیاز خرابیږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کړو په کم محصول او دلته یې خرڅ کړي او اوس یې دغه کوم موټر ګاډي رسېدلي دي هغلته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاور منډیګانې ترې ډکې دي یعنی مخکې له هغې چې کله ګیډ بند سو درې نیم سوه روپۍ کلدارې ته په پېښور کې یوه کیلو پیاز ورسېدل. نو دغسې هر شی کې یاس کوي، یا خراب شول د کیلو موټر مکمل، داسې اوبه ترې روانې وې، خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل، خاورې پرې واچولې. نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد، لس ورځې یعنې د موږ ترانسپورټ تقریبا پنځلس سوه پورې موټر دغلته ود یوې خواته او پنځلس سوه بلې خواته ودرېدل، دغسې په خړلیسویو کې غلام خان کې یعنی په دې ټوله لاره باندې لس میلیونه څه سیاحته د موږ دغسې هغه له خپل نظره پنځلس نه تر شل میلیونه پورې افغانۍ د ورځې موږ په دغه لاره باندې په دې لسو ورځو کې تاوان وکړ. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم ده، د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي، که دې خواته دي یا هلته پاکستانی تاجري د دې جمال ورلېږي یا له هغه ځایه هلته پاکستانی تاجر دلته رالېږي. نو دا ورځ تر بلې دا زیاتېږي او دغه اوسنۍ اخرنۍ جټکه دغسې وله دغسې انګېرل کېدل چې حتی له انتخاباتو پورې دا ګېډ نه خلاصېږي، خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او د خلکو زړه یې پوره ورمات.
افغان صاحب وبښئ، تاسو بدیلې لارې وویل، آیا افغان سوداګر بدیلې لارې لري؟
داسې داسې موږ څو بخش لرو، یو خو ترانزیر ده، په ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو، خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو، ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي، هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران له لارې نه پرېږدي چې راسي. داسې بل موږ په داخل کې سبزي او میوې لرو چې هغه موږ لوسه پورې دغسې مستقیمن او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته، خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دي موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی پوښه پروسس کړو، د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولېږو، ویزې مشکلات هم دي د نورو ملکو ته یې تګ راتګ، او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره ښه نسته. نو دا هغه موضوعات دي، هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسېدلی او زر نه سو ورتللی. پاکستان دی موږ لپاره، پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده. بل دغسې موږ د پاکستان له لارې واګا ته خپل توکي هندوستان ته لېږدوو، تقریبا نه سوه میلیونه په شاوخوا کې د موږ توکي هر کال له دې لارې نه ځي. نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ وبرسېږو که ووایي چې بالکل نه یې کوو، دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم، د هغه افغانستان او د هغه ملت که چیرې خبره نوره سره خرابېږي او فشارونه زیاتېږي، بیا به هغه وایي چې بالکل نه دي، دا هلته دي که کېږي ودي سي که نه بالکل دي نه کېږي. بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بد وي، موږ بدیل پیدا کولای شو. بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دي چې وکړله بیا خپله
د بدیل پوښتنه بیا هم کوم، خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم، د پخواني افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونې لرو. دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي، پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هېواد افغانستان دی او یو باثباته او دا جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثباته شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب که بېرته همدغه د هغه پوښتنې ته راسو، شام صاحب خو دا وایي چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې ثبات وي، دا یده خبره ده. که چېرته پاکستان دا نه غواړي او که چېرته د مارچ په یو دیرشمه باندې دوی بیا د دې ویزې او د پاسپورټ مسله راپورته کړي او دا راوباسي، او تر اوسه پورې خو داسې معلومېږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده، خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر یو دیرشمې پورې افغان تاجران څه کولی شي؟ آیا
که څان تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخاړولی شي.
شیبر صاحب ان شاء الله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي چې دي موږ د کراچۍ د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا ده د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی چې هغه د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده ځکه موږ بله لاره نه لرو د فعلان لپاره موږ هغه لاره پې غوره ګڼو. او دویمه خبره دا ده چې انشاءالله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسیږي او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
افغان صاحب وبخښئ دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تېرو شلو کلونو کې څو ویشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنه کړه نو بیا هم ولې باور پرې وکړي تاسو د یو تاجر په صفت باندې ولې باور کړئ؟
دلته دي چې دا بیخي بې باوره ده د هغه دا هغه بعضې ما وختي هغه بعضې موارد درته وویلې چې موږ نسو کولی بعضې تجاران هم له هغه انټرنیشنلو کمپنیانو نه چې هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب پکې هغه توکي نه شي راوړلی د ایران له خوا نه هغه هلته بندیزونه دي پرې هغه هغه شیپو ته نه ورکوي هغه په هغه لاره باندې نه راځي هغه مجبوره دي بله لار نهشته همدا د کراچۍ لاره ده.
افغان صاحب ډېره مننه له اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا بحث یې تر دې شېبې راسره واورید. زحمت شپر اجازه
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلرویشت ساعته
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره يم او دا ځل ومه ورځ کې مو له متفاوتو موضوعاتو سره هرکلی کوم. د تیرې اونۍ سیاسي او ټولنیز تاوده مسایل څه وو زما د پراګ همکاران به درته له مرکزي سټوډیو نه وړاندې کړي. راګرځو د تیرې یوې میاشتې بلکې څو میاشتو تودو موضوعاتو له پاکستان سره د طالبانو ترینګلیو اړیکو ته. د دغو اړیکو د تریخجن وضعیت له امله پاکستان روسیې کې نیم میلیون افغانان راشړلي دي. جنوري میاشت کې لسلو زرو د زیاتو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل. په ډیورنډ سوداګري هم کله اوږده کله لنډ وخت لپاره بند شي او نښتې هم له تیر کال راهیسې 56 ته رسیدلې دي. اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یې حکومت پښیمانه دی. پخوانی خارجه وزیر بلاول بټو چې اتلس میاشتې حکومت کې نه طالبان ځان ته وبلل نه یې طالبانو ته راغی، هغه بیا ویلي دي کابل کې له فاتحانه چای او څښلو نه د اوسني انجام محاسبه پاکستان نه وکړي. د اړیکو د جوړښت لپاره ملا فضل الرحمان هم هڅه وکړه. طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل خو د ټي ټي پي بهانه نیولی پاکستان نه راضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکاره کړې وه چې افغانستان کې اوس د خوښي نظام راغلی، مګر دا د خوښي حکومت سره ناندری دروغ دي که رښتیا؟ اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی لوړپوړي ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شم سره دا او په دې اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونې ته لاړ شو. شم صاحب ستړي مشئ، که راته ووایاست بحثونه دا دي چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترینګلي دي، زیاتره خلک وایي چې دا اسې تظاهر دی او ځینې وایي چې نه واقعا خړې پړې شوې دي. د پاکستان سیاستونو ته په کتو او د طالبانو اقداماتو ته په کتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده، تقریبا اوس چې وګورو وضعیت همداسې دی، ځکه چې اوس مهال خپله د پاکستانیانو د پاکستانی بعضي سیاسي مشرانو تیر ورځو کې مولانا فضل الرحمن ویل هغه څرګندونه وکړې چې د دین نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتله. یعنی دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډیر نږدې خلک هغه افغانستان کې اوس واکمن دي. په دې کې شک نشته چې د دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي، مګر دا یو ستونزې هم لري دوی. هغې یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډېر زیات دي او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي، هغه دوی عملي کړي او دا به د طالبانو لپاره مشکله وي. د طالبانو په قات کې د دوی په مشرانو کې د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډېر خواخوږي، د پاکستان ډېر ملاتړي به موجود وي، مګر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي نو دا دوی ته هم ډېره ستونزمنه ده چې د پاکستان ټولې غوښتنې ومني، هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډېر لوړ دي او هغې هر څه چې د هغې زړه کې راځي هغې وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره کړه ته واضح کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټولې غوښتنې ومني او که دلته تاریخي مسؤلیت پروت دی د هغې د وجه نه مني، او که فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو ګاونډي یا دولت په دولت اړیکه ولري نه د پخوانیو دوستانو په څیر؟
داسې ده چې یو خو د پاکستان او د طالبانو اړیکې، یا حتی که موږ شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکې په اتیایمې لسیزه کې، د هغې نه مخکې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو، لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده. په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه آمیز، یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي. د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملا د پاکستان لاسپوسی دي او یا پخوا مجاهدین. دغسې طالبانو تیر 40 کالو کې ګټې همدې د پاکستان سره په ښو اړیکو کې وې، ځکه د دوی هلته ژوند خوندي و، دوی د پاکستان خاوره کاروله، او بل د پناه ځای نه لرو، نو دا یو نور هیوادونه چې وکړي ایرانی که څه هم روس ته هغې سره هم یو څه اړیکې جوړې کړې، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې، چې د پاکستان خوا ته دغه تګ راتګ ډېر دی او هلته دوی ته زمینه ډېره مساعده وه. نو دغه ته په کتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وي، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ دا ووایو چې مکمل دوی ډکټیټ کول او یا د دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپلو ګټو ته کتل، مګر داسې خبرې شته دی چې د طالبانو په مشرانو کې حتی بعضې ډېرې داسې پاکستان کړۍ شته دی چې هغه یې د پاکستان د ګټو لپاره مستقیم کار کوي. مګر که ټوله کې وګورو، تحریک داسې نه دی چې هغه حتی هغه وخت کې هم دوی، یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې وو ډېر پټو، یعنی داسې نه وه چې پاکستان داسې وو چې بعضې وخت په فشار راوستو. دوی داسې نه وو لکه څنګه چې زموږ خواته داسې تصور کېدو چې بس مستقیم د ISI د حکم لاندې دي او هغې چې تصور، داسې نه وو. مشکلات یې لرل، مجاهدین هم په دغسې ورته شکل کې وو. خو بهرحال یعنی داسې یو نیم غوندې حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږي ډېره لري، غواړي چې پاکستان د لاسه ورنه کی خپه نه کی، او یو برخه داسې دي چې هغوی اوس وایي چې موږ پاکستان ته هغه مجبوریتونه نه لرو او د یو مستقل حکومت په توګه، د یو هیواد په توګه پاکستان باید راسره برخورد وکړي.
شام صاحب تاسو ویل چې دومره ډېر زیات خوږلنې هم د دوی ترمنځ په اړیکو کې نشته، نو چې نشته بیا ولې د پاکستان حکومت، ملکی حکومت دی، حتی نظامی حکومت دی، د طالبانو راتګ ته خورا زیات خوشاله شي، او بیا دې په تازه ورځو کې حتی دغه وایي مولانا فضل الرحمن چې د دین خواږه خلک موږ ته نشي راتلی په افغانستان کې، یا د دین پاکستان ته نږدې دوست دغه نشي راتلی. څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نورو حکومتونو کې نه پاکستان لپاره؟
دې کې خو ګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي، نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې که څه هم موږ کشران یو، خو زمونږ تر لیدو د افغانستان بران رامخه ته شو، د پاکستان هم د هغې نه یو شل 15 کاله مخکې تاسیس شوی و. نو هغې ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا هغه څه دی چې پاکستان هم دغه غوښتنه وه. پاکستان تیر شل 20 کالو کې همدا غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوري نظام باید سقوط شي، که ظاهرا یې په رسمیت هم پیژندو، د امریکا فشار، د ناټو، د نورو غربي هیوادونو د هغې د فشارونو له امله یې داسې زیات څه نه شله کوی، ولې د پردې تر شا یې همدا ارمان هم دې دپاره یې کار کوو او همدې دپاره دوی هغه خپلې ستراتیژي او پالیسیانې جوړولې، تګلارې همدې ته جوړولې. نو په هغې کې خو شک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک ته رسېدو ته دوی سترګې په لارو، په هغې کې شک نشته دی. مګر دلته یو بله خبره مهمه ده، هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي، په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثباته شي، اقتصادي لحاظ نه، د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. موږ تاسو ګورو چې کله که په کرخه باندې، د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي، حتی هغه تېرو ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې، پاکستان کې غبرګون نه راوپارېدل. نو ګوره دا هغه مسایل دي چې دا دلته که هر څوک وي، هغه چې د افغانستان واکمن شي، هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي، دغلته د پاکستان سره ټکر راځي.
تاسو فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري، او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري، د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي همغسې څرخول غواړي، داسې فکر کوئ؟
بالکل. یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو، او دوی ویلې چې چونکې زمونږ به احسان مند وي، دی هلته عمر تیر کړی، ژوند تیر کړی، موږ ته ملاتړ کړی دی. دوی حتی د تیر جمهوریت نه دا توقع لرله چې یعنی موږ څه غواړو هغسې باید تاسو زمونږ د دید نه چې د هند موږ ته تهدید دی، د هند سره کاړي کې ساتئ، نو یعنی زمونږ نظر، زمونږ دید به هم په پام کې لرئ. نو دغه مشکلات د طالبانو باندې خو ډیر زړور ورزی او دوی دا فکر کوي چې دوی خو څنګه اسلامي سابقه لري او هغه د دوی ایدیالوژي هم د مدرسو کې یعنی د روزل شوی د دوی نه توقع په دې برخه کې ډیره زیاته ده چې هند خو یو کفري هیواد دی او یعنی غټه مسله هم دغه د هند ده. د دې ترڅنګ بیا په نورو مسایلو کې هم هغه اقتصادي دي د تګ راتګ دي لکه تاسو اشاره وکړه اوس دی د پشتپې په کانال کې لکه ستاسو کار یا نور مسائل دي. زه د کونړ باندې یو خبره نیم کېدی شي او یعنی هغه هم نړیوال اصول پغې کې معلوم دی. افغانستان هیڅکله پخا هم حتی د ایران سره هم موږ د چا حق نه دی خوړلې دومره موږ لا زورورم نه موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړی مګر دوی په داسې مسایلو کې هم د مداخلې کوشش کوي.
اوس خبره دا ده چې که هر څه دی پاکستان هر کوشش کوي پنځه لکه نه زیات ماجر را وشړل شول په دوه درې ورځو کې سل زره نه زیاتې ویزې کینسل کړې تجارت هم دا څومره وخت وشو چې بند کړی دی د افغانستان سره او وقفه یي ډول باندې کله میاشت هم بند شي او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسې په وینا باندې هغه خبرو نه داسې کاري چې طالبان پرې فشار لاندې ونیسي. فکر کوي په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړی؟
نو متاسفانه طالبان خو اوسه پورې داسې ځان نه دی دی ثابت کړی چې دوی یو مسؤول حکومتي او یا خپل ولس ته دوی جوابګوي. کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولس ته جوابګوي د هغې ضرورتونو د هغې اړتیاوې د هغې پوره کولو کوشش کوي د هغې د یو ښه ژوند د سوکالۍ دپاره کار کوي نو بیا هغه که نړیوالې اړیکې تنظیموي د ګاونډیانو سره اړیکې جوړوي د نورې نړۍ سره په سازمانونو کې اړیکې پیدا کوي هغه خپل د دغه وګړو هوساینې په پام کې نیسي او هغه سي اړیکې تنظیموي. طالبان خو یو سرزوري روانه کړې ده دوی وایي چې موږ د نړۍ په قصه کې نه یو که د ملګرو ملتونو لخوا یې چې لږ زور پیرا شي بیا وایي چې زموږ نه دی په کار رسمیت زموږ په شرایطو باید موږ ته رسمیت راکړل شي همدغسې که د ګاونډیانو سره اړیکې نو دا خو داسې دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل دا حکومت ترلاسه کړی دی مګر دا مسؤلیت برخې ته دوی نه دي متوجه او ځان فارغه یې بس په دې نوم باندې چې زه اسلامي شریعت او دا نافظه و نو د ولس هغه ضرورتونو ته اړتیاو ته دوی پاملرنه نه کوي. کله چې یو مسؤول حکومت وي هغه بیا د ولس ضرورتونو ته ګوري.
دا د ولسونو خبره دی وکړه دې خواته هم پښتانه دي یا خواته هم پښتانه دي او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده که پښتانه نه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي. فکر کوي چې دا د دې پښتني کابینې کارونه دي په دا اوس کې چې روان دي افغانانو سره نیول دي بې عزته کول دي لوټل دي شړل دي ویزې قطع کول دي.
شنواره صاحب څوک چې دغه د پاکستان چارې ساری او یا پاکستان کې ژوند کړی هلته د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخباراتو د اسټبلشمنټ دی نه لږ ډېر خبرې هغې په دې بهتره پوهېږي چې دا اوس حکومت د چا دی. اوس خو کاملا 100% پاکستاني نظامیانو هر څه په لاس کې نیولي دي او د هغې دلیل دا دی چې د عمران خان چې کومه پروژه وه د هغه د دوی ناکامه شوه بېرته د دوی غاړې ته پرېوتله د هغې دپاره اوس دوی مستقیم راغلي دي هغه چې وایي جلو ته ناست دي دغه د موقت صدر اعظم چې راوړی دی دا کابینه کې چې دا مختلف وزیران دي په استثنا یو نیم به په کیسې راغلی دا خو ټول د خاص د اسټبلشمنټ خلک دي او داسې په داسې خلک هم نه دي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري. د مثال په توګه پاکستان کې که سیاسي احزاب دي نو مشکلات به لرو سره منګه که د مولانا فضل الرحمان دی او که بل دی او که بل دی د نواز شریف او د زرداری پورې ځکه بیا هم د پاکستان دغه به کوي مګر یو درنوالی لري او یو سابقه لري مبارزه کړې ده په دې وطن کې سیاسي پختګي لري. اوس خدای داسې خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د دې استخباراتو خلک دي او په ډېر یعنی په ټیټه سویه خلک دي نو اوس خو پاکستان هر څه دغه لاس کې نیولې دي دې ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوستی دی یا کاکړ راوستی دا خپل د قومونو ته توهین دی خپل دغه د قومونو واقعي یا رښتونی استازي چې دی هغه باید غږ پورته کړی وی داسې په ټیټه کچه غږونه پورته شله مګر داسې په غټه کچه ځکه چې پاکستان په هر څه باندې د دې اسټبلشمنټ حاکم دی نو دا خبره باید موږ هغې ته اسراجی نه کړو ځکه چې هلته پښتانه هم محرومیت لري بلوچان خوب ګورو هغه عملا هغې وسلواله جګړه روانه کړې ده او نور قومونه هم یعنې دا نشو ویلی چې بیا حتی سندیان چې دا د هغې په استازیتوب د اوس مکمل کاملا اسټبلشمنټ نظامي اسټبلشمنټ اوس واګې په لاس کې نیولی دی او د دې هدف دا دی چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي. اوس موږ او تاسو وکتل چې د پوز او پولیس او دا ټولې په دغه انتخاباتو کې دوی دخیل کړي دي او د دوی د او موږ یعنې اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاد سرچینې دي او هغه آزاد نظر خوندان دي هغه ډیر زیات شک لري چې دغه انتخابات مکمل د پوز چې څخه خوخه وي هغه نتیجه به ترلاسه کړي.
انجام دا نتیجې ته به راشو بس بم راټول کو. اوس درته اړیکې د طالبانو او د پاکستان د نظامی حکومت کو ورته وایي که ملکی حکومت ورته وایي د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکي درته څنګه ښکاري؟ حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو خوږولو ښایسته کولو هڅه وکړه.
ما ته ښه نه ښکاري اړیکې. طالبان او پاکستان په دغسې یو جنجال کې راګیر شوي دي چې طالبان هم په خوښ نه دي. طالبان که څه هم ما ویل چې یو څه ستونزې به د پاکستان سره لري، مګر اړیکه داسې خرابولو حتی دوی په ګټه هم نه ده او غواړي نه، او بیا د دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغې به حتی لا ډېرې نږدې اړیکو غوښتونکي وي. پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې په موږ باسو کو چې دوی ته د دې نه بل بهترین خلک په لاس نه راځي، مګر داسې یو حالت دی چې د دوی دواړو په کنټرول نشته دی. یعنی که دوی اچوي بدلی ناخواسته داسې یو حالت سره مواجه شوي دي. دا دوی محاسبه کړی نه وو، دوی داسې فکر نه کوو چې ټي ټي پي یا پاکستاني طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي. او طالبان هم داسې یو موضوع سره مخ شوي دي چې د دوی د وس نه دا خبره پورته ده.
او درنو لیدونکو، اوس هم زموږ د پراګ سټوډیو ته ورستنیږو. زما له همکارانو نه به تاسې د تېرې اونۍ د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکي واورئ.
یو بل اونۍ د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه. د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ دروازې مشروطې پرانستل شوې. په بدخشان کې یوه روسي الوتکه ولوېده. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان ښځې او نجونې ونیول شوې. د یوناما او طالبانو ناندری افغانستان ته د پاکستان د پوځ د لوی ترسیس جنرال عاصم منیر کوڅندنه او یو شمیر نور مسایل تیرونه د خبرونو سرټکیو. د تیر یکشنبه په ورځ په بدخشان کې د روسي الوتکې تر نسکورېدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند د دې الوتکې د موندلو اعلان وکړ. د دغه وزارت د بیان له مخې دا پیښه د بدخشان په کوف آب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتره لرې شوې ده. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي دي او په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا وړه چارتر شوې الوتکه وه چې یو روسی ناروغ یې لېږداوه. د الوتکې د لوېدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند، خو ګمان کېږي تخنیکي ستونزه به د پیښې سبب وي. د تیرې سېشنبه په ورځ د تورخم دروازه له لس ورځني بندیز وروسته د بارونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یوه چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوې چې افغان موټر چلوونکو ته دې د مارچ تر 28 وخت ورکړل شي، وبخښي تر 30 وخت ورکړل شي چې هغوی پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارونکو موټرو په وړاندې پرانستل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غوښتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي، ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالي زیانونه اړوي. خو دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ له څه ځنډ وروسته پرانیستې سوداګریزې لارې به همداسې پرانیستې پاتې شي او که به بیا وتړل شي. تېره اونۍ یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف وزارت ملامته کړ چې د ښځو زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سري ډول د دې نیولو ته د دوی نیولو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې چې د دوی ویان صبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه خبره کړه، دا راپور ناسم په هوای وباله. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بلګې په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور نجونې په خپل سري ډول ونیولې، داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لمړی د کورنۍ مسول ته د توصیه، اختار، احضار او بیا محاکمه یادونه شوې. یوناما زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو دې امر ته پام نه دی کړی. د طالبان حکومت بیا د یوناما په غبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی یې کوي دا تیری نه دی، د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره دوی دا کار ترسره کړی دی. نړۍ د چهارشنبې پرس د دویم پرله پسې کال لپاره د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړی استازې روزا اوتنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیانمنوي. بلخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکې باندې کړې دي. تیرونی د افغانستان په تړاو بل مهم خبر د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته څرګندونه چې ویل ټاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسیې تاس خبري آژانس ته ویلي چې د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت په خبري وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې هم راخیستي چې وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړې. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري پر څلرویشتمه د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته څرګندونو په غبرګون ویلي وو چې د روسیې په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستانی رسنیو د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال آسم منیر له خولې وویل د یو پاکستانی ژوند له ټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمېر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه او ویل هغه کسان به چې د ده په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. شاخلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نه کړ، خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرښه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوځ د لوی درسیز دا څرګندونې د پاکستاني چارواکو د حقو انتقادونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو د بریدونو د دوام پړه په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو په اړه ویلي وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیلو د روانو پوځي عملیاتو او پکې فلسطینیانو حماس څخه دریزو وسلوالو او اسرائیلي پوځیانو ته د مرشوب لید او شتو راپورونه په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثي یاخیانو بریدونه او پر حوثي یاخیانو د امریکا او بریتانیا هوایي ګزارونه د خبرونو سرټکی. بیرته سید شین وارته ورګرس
او له پراګ بیرته هم ستړي مشي په همدې سره زموږ د دې ونې و مورس پای ته رسیدي په لوی علم سپار.
Allah'ın sağlığı Allah'ın sağlığı جنت آقا نستان دے وطن.